السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ور بیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې وړمش په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکه لیدلې ده. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنچیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو د غزمې په خبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یو ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د پاکستان لوري افغانستان ته داخليږي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکه کې د اور لګېدو په پیښه کې شپږ افغان کارګران سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنیو پرون د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایه د عمومي رئیس هادی عبدیپور په حواله ویلي چې په فابریکا کې اور د یک شنبه په ورځ بل شو چې وروسته ووژل شو، خو ټپیان روغتون ته وړل شوي او د پټکو وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر وایي هیواد د افغانستان لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپو تورا وایي چې دوی به د واکسین پرته نور روغتیایی او نور اړین خدمات هم افغانانو ته برابر کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو بریدونه کوي په سوریه کې تازه برید کړی دی. ایرانی چارواکي وایي د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیلي پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدي په نوم د سپاه پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی وژل شوي دي. په برید کې د ایران د کنسولګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تبصره نه کوي د دغه پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له بریتانیا فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسولګرۍ دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په دو چاودنو کې 11 ماشومان ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. پاکستان وایي په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو وروستۍ خونړۍ برید له افغانستانه پلان شوی وو. د چارو کتونکو وایي پاکستان باید خپل ادعا ثابت کړي.
چې د پاکستان حکومت دا رسمي دا وکړه دا او د دې داوی د اثبات رسول د پاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د طالبانو مشر ویلي له دولتي مامورانو د تقاعد برخه معاش نه اخیستل کیږي. متقاعدین بیا وایي درې کاله کیږي چې خپل امتیازات نه دي ترلاسه کړي.
هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. سپینګیری او کار نه سو کولای.
کندز کې مو د اختر له رنگونو هم خبرو.
خریدو فروشم خدای نرخونم خدی د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بيدن د چاکلیټ نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
او دوه لوړپوړي ایرانی جنرالان او 15 افسران په سوریه کې د اسرایلی پوځیانو په بریدو کې وژل شوی. ایرانی سفیر د غچ اخیستنې خبرداري ورکړه.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبري دوته چمتو دی اوس هم راځو د پروګرام د سر راپور ته پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو روستای ځانمرګ بریدې او افغان وګړي کړی دی او له باروتو ډاک موټر هم له افغانستان راوستي له دې بریده وروسته چې 15 چینایي انجنیران پکې وژل شول چین په پاکستان کې پر دوه بندونو کار ودرو په پاکستان کې په تیر بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې تفصیل له اسمت سروان اور
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 410 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوې دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونو او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډیر امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 نیوي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوې دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجنیرانو پاکستان پر چینایي انجنیرانو حمله د ټي ټي پی کار بللې خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. له بلې خوا پاکستان پر موبایل چې دا برید یو افغان کړی وو او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن لاري راوستي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډیر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتر سفر کوي او بشام تر رسیدي په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي. یو بي نمبر پليټ موټر له دغه خطرناک سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریخي. خو بیا هم چې د پاکستان حکومت دا رسمي دا وکړه دا او د دې داوی د اثبات رسول د پاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه د وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وښدي لار د پیښې ترځای له باروتو د ډاک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوې دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثر امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره د ویا وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پر د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نوري وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلای دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالف ډلو مهم هدفونه په نشکرل او همدارازې څلور انتحاري بریدونه وکړل.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو د ورستي خونړي بریټ پر افغانستان اچولی او ویلي دي هغه کس چې د ځانمرګ بریټ تر سره کړی د افغانستان وګړی دی. بل ورته بل گاونډي ایران له کرمانشاه ولایت څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. په کرمانشاه کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندلو او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دغه کډوال په بشپړ ډول له غذایا و ایستل شي. تفصیل له لیمه سپیشلیو
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پولیس هغه افغانانو ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم ځورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان ځورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله کم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چی په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایرانی چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کیږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر حکم کړی چې نور د دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. څرګندره ده چې د طالبانو د مشر د حکم هدف څه دی، خو متقاعدین بیا وایي چې له نږدې 3 کلونو راهیسې تقاعد نه دی ورکړل شوی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال له لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا حبیب الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له 2 کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې 3 کاله کېږي چې تقاعدي نه دی ورکړل شوی.
تقریبا 3 کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه 3 کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمينه موږ لپاره مساعده نه ده، شپږګيري او کار نسو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعده راکول کیږي چې احساس او حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لند وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي مګر د دوی د تقاعدي د حق درک نشته. هغه سیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ورکړې او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وي، موږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیین سول مونږ ته.
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم دراز ول چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځي تیری کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
د طالبانو حکومت هوټ کړی چې د پنشیر د سند وب کابل ته راوړوي، دا چې څنګه تفصیلی له امید ظاهر ملاوي.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه د پنګدی راتلونکي کې د بنچیر لسیندا کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختره اژانس د یک شنبه پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروي او ډیزاین د رئیس محمد عارف لقبول ولیکل د دې پروژې د سروي چارې بشر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی د دې یو سلشل کیلومتر پروژې د عمل کېدو په پایله کې به د پنچیر د مرکز بازارک لسیمي د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو سونځا تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبو برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اجان سمدارول په دې اړه په پنشیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې پکې د دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې کابل میشتي بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه را رسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جومات ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډېر خطرناک دی او خلکو ته ستونزې جوړوي. هیلمند یم چې مسولین دې برخې ته ډېر پام وکړي.
بل خو د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته اشاره کړې. کڅام د پنشیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 15 میلیونه ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي.
تنهایی
یک من دی وای یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبو چمتو کړي. نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنوي ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال دیوی برخې لپاره اوبو د شاوارو بند برابرۍ د شي د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سین د اوبو د لګدونې تر هغه د مخکینی جمهوریت حکومت له خوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلی و چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروسپن قرغی بند او د پنشیر په سین کار کیږي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو لاند په منځنی ختیځ کې تمیګو بیا د افغانستان مسلو ترازو ایرانی چارواکي وای د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګری د اسرایلی پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدی په نوم د سپاهی پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حاجی رحیمی وژل شوی دي. په برید کې د ایران د کنسولګری ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تبصره نه کوي د دغه پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له برېتانیا څخه فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسولګری دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریا کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو وړاندې بستاسو پیغامونه هم درته ولرو او دا به هم وری چې په خوست کې یو سربند جوړ شوی چې ګڼو خلکو ته یې ګټه رسیږي. خوست ورزو په کندوز کې هلته مو د راتلونکي اختر له رنګونو او د بازار له ګڼې ګڼې خبرو.
د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیرو پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دوکاندار احسان الله نظری ازادۍ راډیو ته وویل
دا اختر پرانیستی که دو سر خلق رازی دا کلچو لپار وړو غوړی بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیت شرپیره او نور خوراکی توکی اخلی. الحمدلله سش کال دا خوراکی توکو دا پیر او پلور بازار شده.
احمد جاوید اطمانزای چه دا کندوز خار دا چای فروشی راسته که دکان لری دا هموایی د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دی. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسر شته فیلن اوس ټول سړیا نه ځي.
پر دوکانونو سربیره اندې چینې فروشۍ او د هندوانو په راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنګارنګ میوې کلچې او شیرنیبابې وډلې دي او له امله یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندوز ښار د هندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال که د کمې نرخه پایین شته، یک کیلو پسته 950 بود، له هفت
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه راټیټ شوي دي. پرو سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سش کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندوز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده سې خلق اختر ته تیاری نیسی. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واری، په دسترخوان باندې میوی او افغانانو دود د سی یو دی بل کورونه ته زی د اختر مبارکی لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چشي او یم دی په خاطر باندې ټول خلق لګی د خپل مدګین نیسی.
مصطفی چې له چهاردری ولسوالۍ څخه د کندوز ښار ته د اختر سودا رانیول په خاطر راغلی د هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه د غشب د اختر ته پر سره برابرو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم میخي سره قیمتونه برابر سوي دي، نرخونه هم وسک شته سوي دي.
د کندوز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول. خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 24 25 28.
ازادي راډیو 24 ساعته
اوریدونکو مخکې دې چې ستاسو پیغامونه راوخلو روستای راپور راخلو. د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ په سوری پان سیمه کې د سویس په مالی مرسته د سباندې $200,000 په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم شوی چې ورسره به سلګونه جریبه ځمکه هم خړوبه او 900 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. تفصیل له نجیب الله خیل اورو.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د سوری پان پسیمه کې یو مخکینی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متره په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد پروژه د سویس هیواد د سبان د $2,00,000 په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړه شوې ده. مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یاد سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه. د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشتو په موده کې په دې کانال کې 1550 ماهر کارګر ته او 6100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمینه مسیده شوله چې مجموع 9015 شپته کاري ورځې کیږي. د دې کانال په اوږدو کې 4440 تقریبا ځمکه پرته ده او د دې څخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرۍ د سوری پاڼ د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې پلي کېدو ته خوښ دی. وای په خو دوی خپل ځمکو ته په خامو ویالو کې او به ویلي چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالي لمنځتلی. د یاد سیمې اوسیدونکو ملک حفیظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یاد سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه موریدل چې دا به مونږ په شهرونو او د کلو په غلو په ټولوالو په دیم بدا بندونه جوړول. الحمدلله مونږ ته دا باند جوړ شو. ویلا یو څه حادث جوړ شواله ایمنګ په صبرای ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په خو وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته اوبام رسیدګي وکړي د خلک ته مستفید شي.
د صبرای د سوری پاڼې او بلوسیدونکو حاجی بادشاه خلوایی دوی به خپلو کروندو پر تاوان وکړ خو دې وی پڼې یا یو ځل بولو لخوارې به د دوی تاوان په بولا هوشو. نوموړي زیاته کړه
ایمونګ منځکو به نه فرکېده ایمونګ دومره ضرورت یاو چې غنم به وکړل یو به وکړي تخمن سریم به وکړلې دی و ورې پڼې خورې بو هغه به دې ته لوړلې افاصل به نه ویر کوالو. کانال ته ایمونګ شدید اړتیا و دا به مونږ په کلو په اشار نه جوړوالا پر پم باو ته ټولواله خو ایمونګ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټلو وکړلو ان شاء الله ایمونګ اړتیا چې مونږ کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دی وی د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لو یو وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضوی سرویګانی هم شوي. خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغو 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پر نفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک پال کې زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمه یې همدلته به سړک لکمه یې همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمه یې هغه دیني خلوتپن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغو ښځو د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی نسی او دی په همدی مابینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله
پیرانمل لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي و چې دن کيم او د پخانې منتی ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دا د انسان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باټیلا پروتو دا د باټیلا د ان شاء الله چې دا نو بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخکای او دا پاسیت چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نشي.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره دغه ساعت خبری ټولګه هم ورو پای ته رسیږي. البته د راپورونو برخه خو په وړاندې نیم ساعت کې درته د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی. اوس شپږ نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته.